The Mini Pegam.
السلام علیکم خو ګورې دن کو څنګه تاسو زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې نوې امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر علی زیم تاسو خور هما او ما سره زما خور د ملکا
زما ملګری زما د طرف نم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړي زه ډیره زیاته خوشاله يم چې یو ځل بیا تاسو سره يم د پروګرامونو په دې سلسله کې هر هفته مونږ تاسو سره په داسې موضوعګانو باندې خبرې کوو چې هغه ستاسو ډېرې خوښېږي او ستاسو ژوند سره تړلې وي او نن به موږ دا اورو چې څنګه و مختلف سیزونه د ځای کېدو نه بچ کوو یعنی چې کم سیزونه موږ ضایع کوو نو هغه به څنګه بیا په استعمال کې راولو
زما ملګرو د دې نه علاوه به موږ دا اورو چې تاسو د خدای پاک په نظر کې ډېر خاص یې ملکي په ډېرو ملکونو کې او خاص طور باندې په لویو ښارونو کې هغه سیزونه کم چې مونږ غورځو نو دا یو ډیره لویه مسله جوړه شوې ده مونږ له پکار دی چې د احتیاط نه کار واخلو او دومره ډیر سیزونه ضایع نکو زما په خیال مونږ ټول روزانه سناسه سیزونه ضایع کوو زما ملګرو تاسو مونږ ته د خپل ځان په حق لوي
هما تا ته پته شته کله چې زنن دلته راتلم نو ما په لاره کې د غن یو لوی ډیرې ولیدو چې پکې کاغذونه د پلاستیک غوتۍ بوتلې او د لرګو ټوکړې او د خوراک سیزونه هم موجودو که رښتیا خبره ده توکم نو هلته ډیر څه بویو او کله چې زه دا غزینه تیرېدم نو ما خپل پوزه صدر سره پټکا
ملکی ما ته پته ده زموږ د کور خواتم ډیر ګن پروت دی د ګن لرو کولو عالم ډیر رزیو شو چې ندی راغلی او دا واقعي چې یو ډیر لوی مسله ده
خو هما اخر لږ سوچوکا چې دا ټول ګن او ضایع شوي سیزونه د کم زینه راځي ولې د مخکې په نسبت اوس خلک ډیر سیزونه ضایع کوي
ملکې ښکاري خدا سي چې نن سبا خلک ډیر سیزونه ضایع کوي او دا خبر هم رښتیا ده چې آبادی رست ورځ زیاتیږي او نن سبا چې مونږ سا اخلو نو ډیر سیزونه داسې ډبو او ګوتو کې راځي چې هغه مونږ د استعمال نه پس غورځو داسې ډیر سیزونه دي چې مونږ یې واخلو او د استعمال نه پس یې غورځو په دې کې د خوراک سیزونه بوتلې او نورم داسې ډیر څه شامل دي یو لحاظ سره خو دې زموږ ژوند آسان کړی دی خو که بل طرف ته سوچکو نو د دې په وجه په کلو او ښارونو کې د ګن ډېرې جوړ شوي دي
هو ما زما په خیال خو دې په وجه باندې د ټولو خلکو ژوند ډیر ګران شوی دی
ملکې ستا خبره صحیح ده خو دا افسوس خبره دا ده چې په موږ کې ډېرو خلکو ته دا پته نشته چې دا د ټولو د پاره څومره لویه مسله ده لږ سوچوکا چې په دنیا کې روزانه د کروڑونو خلکو د کورونو نه څومره ګن بهر روزي په حقیقت کې دا ګن د ماحول د پاره یوه لویه خطره جوړه شوې ده
زما ملګرو خدای پاک مونږ له دا ذمواري را کړې ده چې د دې ځمکې خیال وساتو نو مونږ هر یو کس له پکار دي چې په دې کې خپل کردار ادا کړو زما ملګرو ستاسو ردی په حق له خیال دی
بالکل ملکې ستا خبره صحیح ده نو ځکه نن مونږ سره سلیم خان رور بیا شرکت کړی دی او هغه غواړي چې د ماحول په صفا ساتلو کې خپل کردار ادا کړي نو هغه به مونږ له یو څو مشورې راکړي چې مونږ څنګه د دې ځمکې په خیال ساتلو کې خپل کردار ادا کولی شو
زما ملګرو سلیم خان ورور به مونږ له ډېرې ښې مشورې راکړي او ستاسو به د هغه خبرې ډېرې خوښې شي او تاسو به دا زده کړئ چې څنګه او مختلف سیزونه نه ضایع کوئ خو اول لږه شان د ماخلو او بیا به سلیم خان ورور نه خبرې اورو سلیم خان رورا مونږ تاسو ته هر کلی ویو په خیر علی دا زمونږ د پاره ډیره د خوشحالی خبره ده چې تاسو مونږ سره یې او په دې پروګرام کې مونږ سره شرکت وکړو
زما خويندو تاسو ډیره مننه چې تاسو مالې وزل بیا مو کرا کړه چې زدل تراشم او خپل خوګوري دونکو سره یو څو خبرې وکم زم دل تراتلو باندې ډیر زیات خوشاله يم ډیره مننه زما ملګرو نن سبا خلکو کې ورس پورس دا بیداری را پیدا کیږي چې هغه د دې ځمکې خیال ساتي او دا صفا سوترا او خيسته او ساتي دا خبره په دې وجه باندې ډېر ضروری ده چې موږ روزانه په لوی مقدار سره ګند غورځو نو دا زما لپاره ډېره د خوشاله خبره ده چې په دې موضوع باندې نن تاسو سره یو څو خبرې وکم زما خو ګوري دونکو کوم هر څنګه ژوند تیرو یا هر څه کار کو خو موږ روزانه ډېر سیزونه ضایع کوو مونږ د پلاستیک ګوتای غورځو، د پلاستیک بوتلې، د شیشې بوتلې او داسې نور ډېر سیزونه دي چې هغه مونږ غورځو. خو مونږ ته چې د کمې خبرې پته نشته، نو هغه خبره دا ده چې په دې کې ډېر سیزونه داسې چې مونږ له غورځول نه وي پکار، ځکه چې مونږ هغه دوباره په استعمال کې راوستی شو. زما ملګرو، کېدای شي چې تاسو دا اوریدلی چې مختلف سیزونه دوباره په استعمال کې راوستل کېږي، د دې مطلب دی چې کم سیزونه مونږ غورځو او ضایع کوو، نو دا د بل څه دپاره هم استعمالېدای شي. خو زما رڼو خویندو، مونږ له ولې دا سیزونه دوباره استعمال کې راوستل پکار دي؟ د دې یو خاص وجه ده، دا ځکه چې پلاستیک دومره زر نه ختمیږي او نه خوري کېږي. نو چې مونږ دا غورځو، نو ډېر زر به زمونږ په نړۍ کې د پلاستیکو ډېری جوړ شي او دا ځمکه به د پلاستیکو او ډبو نه ډکه شي. د دې په باره کې خامخا سوچ وکړئ. زما مینوالو، تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې کم سیزونه مونږ ضایع کوو، نو د دې په وجه ځمکه زهریله کېږي، د اوبو والې او نالۍ د پلاستیکو د ګوتو او ګن نه ډکېږي، او بیا اوبه په لارو کوڅو کې بهیږي او په تګ راتګ کې زموږ دپاره ډېر مشکلات پیدا کېږي. ډېرې کارخانې داسې شته چې د هغې نه ګنده لوګی خېږي او دا لوګی هوا ګنده کوي، او چې بیا مونږ سا اخلو، نو د سا په ذریعه دا زهریله لوګی زموږ وجود ته دن نه ځي. دغه شان ګاډیم لوګی خارجی، او چې کله مونږ لویو ښارونو ته لاړ شو، نو بیا هلته مونږ محسوسولی شو چې هوا څومره ګنده شوې ده. ځینې وخت په لویو ښارونو کې زموږ دپاره سا اخیستل هم ډېر ګران وي. زما ملګرو، ماهران اکثر دا خبره کوي چې په ټوله دنیا کې ماحول بدلیږي او دا ګرمي دو طرف ته روان دی، نو هم د دې ګنده لوګو په وجه هوا ګرمیږي، او که چېرې داسې وشو نو موسم به بدل شي، او چې کله موسم ګرم شي، نو د دې په وجه باندې ډېر خطرناک سیلابونه راتلی شي. او زما ملګرو، دا خبره هم رښتیا ده چې کله هوا ګنده شي، نو دا په ونو بوټو او ځناورو باندې هم اثر غورځي، هغه هم د دې د لاسه تکلیف تېری. خو مونږ ته د دې دومره اندازه نه کیږي، نو ځکه زه وایم چې دا یو ډېره لویه مسله ده، او پکار دی چې داسې قسمه سیزونه د غورځولو په ځای باندې دوباره استعمال کې راولو.
سلیم خان وروره، تاسو وویل چې مونږ د مختلف سیزونه دوباره استعمال کې راولو، نو ستاسو به مهرباني وي که چېرې تاسو مونږ ته د دې په هکله لږ نور معلومات هم راکړئ. مونږ له داسې کول ولې پکار دي؟
ډېره ښه ده، زه به تاسو ته د داسې کولو یو څو فائدې بیان کړم. ړومبی، د دې په وجه زموږ پیسې بچت کېږي. کله چې مونږ زړې بوتلې، ډبې یا نور سیزونه دوباره استعمال کې راولو، نو مونږ ته به بیا د نو سیزونو اغستلو ضرورت نه، نو زموږ پیسې به بچت شي. دویمه خبره، داسې کولو سره مونږ بجلی بچت کوو. لږ سوچ وکړئ چې د دې سیزونو په جوړولو باندې په کارخانو کې څومره بجلی یا ګیس خرچ کېږي. نو چې کله مونږ دا سیزونه دوباره استعمال کې راولو او مونږ ته د نو سیزونو اغستلو ضرورت نه، نو داسې کولو سره به په کارخانو کې هم دا سیزونه په کم مقدار سره جوړیږي او بجلی او ګیس په بچت کېږي. درېمه خبره، د کمو قدرتي وسیلو نه چې دا سیزونه جوړیږي، نو که مونږ دا دوباره استعمال کې راولو، نو داسې کولو سره د هغه قدرتي وسایلو استعمال کمیږي. زه به تاسو له یو مثال درکم. کم کاغذ چې زموږ ماشومان په سکول کې استعمالوي، یا یې مونږ په دفتر کې استعمالو، یا یې په کور کې استعمالو، نو دا د ونو بوټو نه جوړیږي. نو کله چې مونږ د کاغذ استعمال کم کوو، نو بیا به د دې کاغذ جوړولو دپاره لږې ونې کټ کېږي. او څلورمه فائده دا ده چې کله مونږ د سیزونو ضایع کول کم کړو، نو دې سره به ماحول هم دومره نه ګنده کېږي، ځمکه به هم پاکوي، هوا هم او اوبه هم، او نه به د دې ګند سوزولو په وجه دومره ډېر لوګي پیدا کېږي. زما ملګرو، داسې نور هم ډېرې فائدې شته چې د هغې په هکله مونږ خبرې کولی شو. خو زما رڼو خویندو، زه اوس دا سوچ کوم چې مونږ خو په دې موضوع باندې ټوله ورځ خبرې کولی شو، خو ضروري خبره دا ده چې مونږ په حقیقت کې څه کوو. ستاسو څه خیال دی؟ آیا ځینې داسې سیزونه شته چې هغه تاسو د غورځولو په ځای باندې دوباره استعمال کې راولئ؟ زما ملګرو، آیا تاسو بوتلې او ډبې دوباره استعمالوي او کنه دا غورځوي؟ کله چې مونږ دا سیزونه استعمال کې راولو، نو داسې کول سره به ځمکه دومره نه ګنده کیږي.
سلیم خان رورا ستاسو ډیره مهرباني، تاسو موږ تر دې په حق لبانی ډیر خېخې خبرې وکي چې موږ لوالي مختلف سیزونه بیا په استعمال کې راوستل پکار دي. خو ستاسو موږ ته دا ویلې شي چې موږ څنګه داسې کولې شو او داسې کم سیزونه دي چې هغه دوباره استعمالولې شو؟
او بالکل ملکې، زبرته ویم کله چې موږ ټول په ذاتی طور باندې یا د ډلو په شکل کې په دې باندې کار وکړو، نو موږ به تر ډیر حده پورې خپل مقصد کې کامیاب شو. موږ په لویو ښارونو کې ګورو چې اکثر خلک پلاسټک، کاغذونه، اوسپنه او شیشې جدا کوي او دا بیا په کارخانو کې دوباره استعمالیږي. په بار ملکونو کې هم د ګند دپاره جدا جدا ډبې پراتی، مثلا د کاغذونو دپاره جدا ډبې وي، د بوتلو دپاره جدا وي او د سبزیانو یا د نور ګند دپاره جدا ډبې وي. زما ملګرو، که چېرې تاسو سبزي کرلی نو بیا تاسو د سبزیانو او د میوو پوستکي او نور ګند را یوځای کولی شئ او د سری په تور تنه کار اغستی شئ. زما ملګرو، که چېرې تاسو په کور کې د ماشومانو کتابونه او هغه نه استعمالی، نو تاسو هغه کتابونه نورو غریبانانو ماشومانو له ورکولی شئ. یا که د لوبو زاړه سیزونه نو د غرزولو په ځای باندې ښه به دا وي چې هغه نورو ماشومانو له ورکئ. زما ملګرو، ما تاسو ته وویل چې موږ لا د خپلو ونو بوټو هم حفاظت کول پکار دي. موږ اکثر ګورو چې کله خلک کور جوړی نو اول هغه هلته نه ټولې ونې لري کی. ځینې ونې د آبادۍ نه بهر وي خو بیا هم خلک هغه ونې لري کی، حالانکه د هغې د لرې کولو ضرورت نشته. زما ملګرو، تاسو ته دا پته شته چې کله موږ سا اخلو نو زموږ بدن ته د اکسیجن ضرورت وي او د هوا په ذریعه باندې موږ کاربن ډای اکسایډ ګیس خارجو، نو دا ګیس ونې ځان ته راخلي او چې د کم اکسیجن موږ ته ضرورت وي نو ونې هغه اکسیجن خارجوي. نو په دې وجه ونې زموږ دپاره ډېرې فایده مند دي. یاد ساتئ چې ونې بوټي او ځنګلونه هوا پاکوي او د دې په وجه موږ ته صفا هوا ملاویږي. نو دا ډیره د افسوس خبره ده چې موږ بغیر د سوجي نه ونې بوټي کټ کوو. د دې نه علاوه موږ له اوبه هم ډېرې په احتیاط سره استعمالول پکار دي او چې څومره ممکن وي نو ضایع شوي اوبه دې دوباره په استعمال کې راولو. په ډېرو ملکونو کې د صفا اوبو کمی دی. اوبه خو په دې ځمکه باندې زموږ دپاره یوه ډېره قیمتي خزانه ده. دا خو د خدای پاک د طرف نه زموږ دپاره یوه قیمتي ذریعه ده. نو موږ له نه دي پکار چې اوبه ضایع کړو، او چې کمې اوبه موږ ضایع کوو نو هغه موږ دوباره استعمال کې راوستلی شو. زما ملګرو، تاسو به اوس دا سوچ کوئ چې موږ څنګه ضایع شوې اوبه دوباره استعمال کې راوستی شو. که چېرې تاسو په کور کې سبزیانې کرلې وي یا ستاسو پټی کور سره نږدې وي، نو تاسو هغه اوبه خپلو سبزیانو له ورکولی شئ او خپلو پټو ته بوتلی شئ. او زما ملګرو، یو بله خاص خبره دا ده چې موږ له خپلو بچو ته دا ښودنه کول پکار دي چې کوم سیزونه هغوی ضایع کوي یا یې غورځئ، نو دا د هغې په ژوند او په ماحول باندې ډېر خراب اثر غورځئ. موږ له د خپلو بچو دپاره یو ښه مثال جوړېدل پکار دي او خپل پوره کوشش دی وکړو چې داسې قسمه سیزونه ضایع نه کړو او دا زموږ د ژوند یوه حصه جوړه شي چې مختلف سیزونه دوباره په استعمال کې راولو.
سلیم خان او راستاسو ډیره مننه، تاسو موږ ته ډیرې ښکلې خبرې وکړې او موږ به کوشش کوو چې ستاسو په دې خبرو باندې عمل وکړو. زما ملګرو سلیم خان رو چې کومې خبرې وکړې، نو موږ ټول داسې کولی شو. دا یو ناممکنه کار نه دی. موږ له پکار دی چې په دې خبرو عمل وکړو او خپلو بچو ته هم دا ښودنه وکړو چې هغه ډیر سیزونه ضایع نه کړي. نو چې کله موږ د کورنۍ په طور په شریکه دا کار شروع کړو، نو د دې په وجه ډیر ښه بدلون راتلی شي. پکار دی چې موږ ټول دا کارونه په خپل ژوند کې یو خاص مقصد وګرځو. زما ګرانو او خوږو اوریدونکو، داسې ډیر سیزونه دي چې موږ یې غورځو او موږ دا سوچ کوو چې دا بې فایدې دي. خو لکه څنګه چې اوس موږ واورېدل، نو که موږ دا سیزونه بیا استعمال کړو نو کیدای شي چې دې نه فایده مند سیزونه جوړ شي.
هو، ما ستا خبره صحیح ده. هغه بله ورځ ما د پلاستیک بوتل غورځولو، خو بیا زما ذهن ته یو خبره راغله. ما هغه بوتل په مینځ کټ کړو او لږه خوره مې پکې واچوله او د ګلونو تخم مې پکې وکرلو.
ملکې، دا خو تا ډېر ښه کار وکړو. یقینا چې موږ دا ټول سیزونه دوباره استعمال کې راوستی شو، خو موږ لږ د خپل ذهن نه کار اخیستل پکار دی.
هو هما، زه د یوې بلې خبرې په حق لم سوچ کوم. ځینې وخت هم دا سوچ کوي چې په دې دنیا کې د هغوی ژوند تیرول بې فایدې دي، یعنی د هغوی هیڅ فایده نشته. هغوی ته خپل ځان بې مقصد ښکاري. په دې کې ځینې هغه ښځې شامل دي چې وعدې شوې او بچې وي، نو هغوی هم دا سوچ کوي چې کورنۍ ورسره مینه نه کوي او په کور کې هیڅ اهمیت نشته.
ملکې، ستا خبره بالکل صحیح ده. زما خویندو کې دې شي تاسو هم داسې محسوسوئ او خپل ژوند درته بې فایدې ښکاري، خو تاسو چرته مزئ او زمونږ دا پاتې پروګرام واورئ. موږ به تاسو ته دا خبره ثابته کړو چې تاسو ډېرې خاص یئ، خو اول لږه شان دماغ لو نو بیا واپس د پروګرام طرف ته راځو.
زما ملګرو، یو ځل بیا پروګرام ته په خیر رالی. تاسو نوی امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ. اوس موږ غواړو چې تاسو سره دې په حق له خبرې وکړو چې موږ څنګه د خدای پاک په نظر کې خاص یو.
ملکې، زه غواړم چې تاسو ته یو کیسه وکم او دا خبره درته ثابته کړم چې موږ څومره خاص یو. دا د یوې ځوانې جینۍ کیسه ده چې نوم یې سادیه و. د 13 کالو په عمر کې د هغې واده شو او په 100 کالو کې د هغې درې بچي وشوه. د هغې خاوند به د خپلې کورنۍ د ضرورتونو پوره کولو دپاره ډېر محنت کولو او په دې وجه به هغه اکثر د خپل کور نه مسافر و. سادی د خپلې کورنۍ خوشحاله ساتلو دپاره خپل پوره کوشش کولو. هغې به شپه ورځ د خپلو بچو خیال ساتلو، د هغې دپاره ډوډۍ پخول، جامې وینځل، کور صفا کول او داسې نور ټول کارونه د سادی په ذمه و. د زما ملګرو، تقریبا 40 کاله تیر شول، د هغې بچي ځوانان شول. سادیه په خپل ژوند کې ډېره زیاته ستړې شوې وه، ځکه چې هغې د خپلې کورنۍ د خاطره ډېرې قربانۍ ورکړې وې. هغې صرف د خپلې کورنۍ فکر کړی و، خو خپل ځان او خپل راتلونکي وخت ته هیڅ پام نه کړی. سادیه دومره تعلیم یافته نه وه، هغې ته د دې نوي دور او د کمپیوټر په هکله هیڅ علم نه و او ورته نوه معلومات چې په دنیا کې سر روان دي. هغې د خپل ژوند زیات وخت خپلې کورنۍ له ورکړی و او صرف د هغې په سوچونو او فکرونو کې وه. خو اوس د هغې بچو باغېلا په دې خبره پیغورونه ورکول چې مورې، ته د څه نه خبرې او ته په څه پوهېږې، او په هره خبره به یې هغې پورې ټوکې او خندا کوله. نو هغه په دې خبره ډېره خپه وه او خپل ژوند ورته بې فایدې ښکاره شو. د هغې بچو ځوانانو او د مور مرستې ته دومره ضرورت نو. نو سادی غریبي سکولی شول، هغه ډېرو ګرانو حالاتو نه تېرېده.
نو زما ملګرو، آیا ستاسو په ژوند کې هم داسې حالات شته؟ ډېرو ښځو سره داسې کېږي، لکه څنګه چې سړی خپل راتلونکی وخت خکول غواړي او د هغې دپاره په منډۍ او د هغې دپاره خپل پوره کوشش کوي چې په خپل مقصد کې کامیاب شي. نو زما ملګرو، ډېرې لږې ښځې دي چې هغوی ته داسې موقع ملاویږي، ځکه چې د ښځو په سر باندې د کور ډېرې زیاتې ذمهوارۍ وي او هغوی سره دومره وخت نه وي او یا ورته دومره ازادي نه حاصله چې هغوی د خپل راتلونکي وخت په هکله سوچ وکړي.
نه زما خویندو، که چېرې تاسو هم داسې محسوسوئ، نه تاسو یوازې نه یئ. څوک چې خپل ځان بې فایدې او خپل ژوند بې مقصده ګڼي، نو هغوی ټولو لزه یو خاص پیغام ورکوم. یاد ساتئ چې موږ ټول، که ځوانان یو که بوډاګان، که څوک ښکلي وي او که بدرنګ، تعلیم یافته وي یا بې تعلیمه، صحت مند وي یا ناجوړه، کمالدار یا غریب وي، خو ټول د خدای پاک په نظر کې ډیر خاص دي. او د دې مطلب دی چې موږ څنګه یو یا په کومو حالاتو کې یو، نو هم داسې د خدای پاک دپاره خاص یو. که اوس موږ بوډاګان یو یا ځوانان، که تکړه یو یا کمزوري، نو په دې هیڅ فرق نه پروزي. موږ بیا هم د خدای پاک په نظر کې ډیر خاص یو. زما رونو او خویندو، یاد ساتئ چې خدای پاک موږ پیدا کړی یو، نو په دې وجه موږ د هغه دپاره ډېر خاص یو. که چېرې موږ ته خپل ځان بې فایدې ښکاري، نو د دې دا مطلب نه دی چې خدای پاک هم زموږ په حق له داسې سوچ کوي.
زما ملګرو، موږ تاسو ته دا خبره ځکه کوو چې خدای پاک په خپل کلام کې بیا بیا داسې فرمایلی دي. کلم چې زه کتاب مقدس لولم نو په دې کې ما ډېر ځله لوستی دي چې خدای پاک موږ سره ډېره مینه کوي. په 1:16 زبور شریف کې موږ دا لولو، د مالې خدای شکر گزاری وکړي ځکه چې هغه خدای د هغه مینه ابدي ده. زما ملګرو، تاسو دا خبرې واورېدې؟ د هغه مینه ابدي ده. په کتاب مقدس کې یوه بله حواله ده چې پکې خدای پاک داسې فرمایي، زما په نظر کې تاسو قیمتي او عزتمن یی او تاسو په ما ګران یی. نو زما رونو او خویندو، دا خبره پیژندل زموږ د پاره څومره د خوشحالۍ ده. زما ملګرو، چې تاسو څنګه یی نو خدای پاک تاسو سره هم دغه شان مینه کوي.
او ملکې، زه خپل ځان ته یو بله خبره هم اروخ یادوم، او هغه خبره دا ده چې خدای پاک طاقتور دی. هغه ته صرف د ځوانانو، طاقتورو، مالدارو، تعلیم یافته یا د مشهورو خلکو ضرورت نشته. په کتاب مقدس کې په ډېرو ځایانو کې موږ لولو چې څنګه هغه کمزوري او عام خلک د خپل مقصد د پاره خوښ کړل. زما ملګرو، تاسو د حضرت یونس کیسه اورېدلې ده؟ که چېرې تاسو د کتاب مقدس لوستنه کوئ نو تاسو به خامخا دا کیسه لوستي وي.
حضرت یونس علیه السلام په 100 کاله مخکې ژوند تیر کړی دی. په هغه وخت کې کله چې به خدای پاک پیغمبرانو سره نیغ په نیغه خبرې کولې، نو حضرت یونس هم په هغه خاص کسانو کې یو چا سره چې خدای پاک نیغ په نیغه خبرې کړې وې.
زما ملګرو، خدای پاک حضرت یونس ته وفرمایل چې د نینوا ښار ته لاړ شه او هغې له خبرداری ورکا او ورته ووایا چې خدای پاک ستاسو نه خفه دی او هغه تاسو ته ډیر په قهر دی. خو زما ملګرو، خدای پاک ولې هغې ته په قهر و؟ دا ځکه چې د هغې عملونه ډیر بد و، هغه یو ښه ژوند نه تیرولو. نو په دې وجه خدای پاک غوښتل چې هغې خپل ژوند بدل کړي. او د هغې دپاره پیغام دا و، که چېرې هغې د حضرت یونس خبره ومنله او د خپلو بدو عملونو نه روګرځېدل، نو خدای پاک به په هغې رحم وکړي او د هغې ژوند به بچ کړي. خو که هغې داسې ونه کړل، نو د هغې خار او په دې کې هر یو کس به تباه شي.
زما ملګرو، حقیقت دا دی چې حضرت یونس یو کمزوری سړی و. هغه د هغه خلکو نه یریدو، هغه د خدای پاک نه اتختېدو او د اوبو سمندري جهاز ته وختو کوم چې بل ښار ته تلو. هغه د خدای پاک د حکم نافرمانی وکړه، خو مالې خدای په سمندر یو لوی طوفان راوستو او طوفان دومره تیز و چې د جیاز د ماتېدو خطره وه. د سمندري جیاز مانکیان ډېر یرې واغستل او هر یو خپل خدای پاک ته چغې وهلې او هغوی د جیاز په کولو دپاره سامان سمندر ته غورځولو. خو یونس ښکته کوی شوی و، هغه هلته په خوب خوب اوده پروت و.
نو زما ملګرو، د جهاز مشر هغه له ورغلو او ورته وویل چې ته څنګه ودې، پاسه او خپل خدای ته سوال وکړه، کیدای شي چې هغه زموږ خیال وساتي او موږ تباهۍ نه بچو. د جهاز مانکیانو یو بل ته وویل چې راځئ چې پچا واچو چې پته ولګي چې څوک د دې افت ذمه وار دی. نو هغې پچا واچوله او پچه د یونس د نوم راووته. د سمندر چپیلا نور هم زیاتې دي. نو هغې هغه نه تپوس وکړو، موږ تا سره سوکو چې موږ دپاره دا سمندر په آرام شي.
نو حضرت یونس جواب ورکو چې ما اوچت کوي او سمندر ته مې غورځوئ، نو طوفان به کلار شي. نو بیا هغوی حضرت یونس اوچت کو او سمندر ته یې غورځولو او طوفان سمدستي کلار شو. خو مالی خدای یو غټ قبر ولېږلو چې د حضرت یونس ژوند بچ کی.
نو زما ملګرو، حضرت یونس درې ورځې او درې شپې د کب په ګېډه کې و. حضرت یونس په خپلو کړو باندې ډېر پیمانو. هغه ته محسوس شول چې هغه دپاره هیڅ امید نشته. نو حضرت یونس دعا وکړه او خدای پاک چا چې هغه سره مینه کوله د هغه دعا قبوله کړه. خدای پاک په هغه د رحم نظر وکړو او د هغه دوای واورېده او کب ته حکم وکړو. نو کب حضرت یونس په اوچه ځمکه بهر وغورځولو.
خو زما ملګرو، د دې کیسې اخیر ډېر زبردست دی. خدای پاک حضرت یونس لا یوه بله موقعه ورکړه او بیا حضرت یونس د خدای پاک تابعداري وکړه. هغه د خدای پاک پیغام د نینوا خلکو ته ورسولو. نو د نینوا خلکو توبه وکړه او خپله ټوله بدعملي پرېښوده. هغوی د خپل تیر شوي ژوند دپاره د خدای پاک نه بخښنه وغوښته او ټول لویو او وړو خپل جون خدای پاک لور کو او هغه ته سجده شول.
نو زما خو ګوریدونکو، حضرت یونس یو کمزورې او عام سړی و، خو خدای پاک هغه د دې زبردست کار د پاره استعمال کو. نو بیا خدای پاک مونږ خپل مقصد د پاره استعمالولی شي. که مونږ هر څوک یو، په هر څنګه حالاتو کې یو، خو خدای پاک بیا مونږ استعمالولی شي. د خدای پاک په نظر کې زموږ رنگ، نسل، عہدہ یا هنر هیڅ فرق نه لري. نو مونږ لا ډو دا سوچ کول نه دی پکار چې مونږ خاص نه یو.
زما ګران اوریدونکو، خدای پاک مونږ ته په خپل کلام کې دام فرمایي چې مالک عیسی مسیح دی دنیا ته رالو چې غریبانو او ماشو زړونو لا، کیدیانو، ړندو او مظلومانو لا زیری ورکي. مالک عیسی مسیح دی دنیا ته رالو او په دې ځمکې خپل ژوند تیر کو. هغه په یوه خور کې پیدا شو، هغه د یو ترکان په کورنۍ کې پیدا شو، او د هغه مور بیبی مریم یو عامه ښځه وه، خو هغه یو نیکه ښځه وه. نو ځکه خدای پاک د حضرت عیسی مور جوړه کړه، هغوی غریبانان او عام خلک وو. او په کتاب مقدس کې دام ویلی شوي دي چې د عیسی مسیح د پیدایښت زیرې اول هغه شپونکو واورېدو چا چې په پټو کې د خپلو رمو خیال ساتلو.
او بیا چې کله حضرت عیسی مسیح لوی شو او خپل خدمت شروع کو، نو هغه دولس مریدان غوره کړل، او دا ټول مریدان عام کسانو. په دې کې د کبانو نیونکي، محصول اغوستونکي او داسې نور عام کسان شامل وو. هغه سره خاص سندونه یا ښه تعلیم نو، هغه عام او ساده خلک وو چې پکې ډېرې کمزورۍ موجودې وې. خو مالک عیسی مسیح د هغې ټولې کمزورۍ په طاقت کې بدل کړې. نو زما ملګرو، د دې دا مطلب نه دی چې ګینې اول دې مونږ کامل جوړ شو نو بیا به خدای پاک مونږ خپل مقصد د پاره استعمال کی، بلکې خدای پاک په هر قسمه حالاتو کې مونږ د خپل مقصد د پاره استعمالولی شي او وخت سره سره زموږ ژوند بدلولی شي.
زما ملګرو، تاسو زموږ په دې خبرو پوهیږئ چې نن مونږ تاسو ته سویل غواړو. زه درته رښتیا وایم چې تاسو د خدای پاک په نظر کې ډیر خاص یئ. زما خویندو، تاسو هم د خدای پاک په نظر کې ډیر خاص یئ. هغه تاسو سره ډیره مینه کوي، د دې په هکله سوچ وکئ. د هغه په نظر کې ستاسو په شان بل څوک نشته. مالی خدای پاک ته د هیچ چا د مرستې ضرورت نشته. خو د هغه په کلام کې مونږ ته ویلې شوي دي چې د هغه خوشحالي په مونږ کې پوره کیږي.
او د دې نه علاوه، خدای پاک به ټول عمر ستاسو حفاظت کوي. هغه به هیڅ کلم تاسو یوازې نه پرېږدي. هغه به په هر قسم حالاتو کې تاسو سره یې. هغه تاسو سره ډیره مینه کوي.
زما ملګرو، خدای پاک نن هم ستاسو په انتظار کې دی. هغه غواړي چې تاسو هغه له ورشئ، خپل ټول تکلیف او درد او خفګان هغه له ورکئ. تاسو صرف په خپل زړه کې هغه له ځای ورکئ، خپل ژوند ته هغه له بلنه ورکئ. تاسو مزد داسې وکئ، ما سره یو ځای داسې ووایئ: خدایا، زما ګناهونه معاف کا، ما ته پته ده چې زه ستا په نظر کې خاص یم. تا مالک عیسی مسیح دې دنیا ته راولېږلو چې په سولۍ باندې زما د پاره خپل ژوند ورکي. نو مالک خدایا، زه ستا دا مینه په خپل ژوند کې قبلوم. ته زما ژوند ته راشه او زما ژوند په خپل اختیار کې واخله. آمین،
آمین. زما خوږو ملګرو، که چېرې تاسو موږ سره دا دوا کړي، نو دا یقین وساتئ چې خدای پاک ستاسو دوا اورېدلې ده. هغه به ستاسو ژوند د خپل رحم، فضل، مینې او خوشحالۍ نه ډک کړي. خدای پاک ډیر عظیم او مهربانه دی. مونږ د خپل ژوند لپاره صرف د خدای پاک نه امید ساتلی شو. مونږ له پکار دی چې په هغه یقین او ایمان وساتو او دا باور وکړو چې هغه به زموږ حفاظت کوي او زموږ په ژوند کې به خوشحالي راولي. زما خوږو ملګرو، راځئ چې ټول په شریکه دعا وکړو. اے زما آسماني پلاره، مونږ د خپل ژوند لپاره ستا شکر کوو. مونږ د هغه ټولو برکتونو او نعمتونو د پاره ستا شکر کوو کوم چې تا مونږ له راکړي دي. خدایا، څوک چې په تکلیف کې دي، ته د هغې تکلیف ختم کا. خدایا، ته مونږ د خپل مقصد د پاره استعمال کا. زمونږ مرسته وکا چې تا سره داسې مینه وکړو لکه څنګه چې ته مونږ سره مینه کې. د عیسی مسیح د نوم په وسیله دا دعا غواړم. آمین،
آمین. زما خو ګوریدونکو، دا څومره د خوشحالۍ خبره ده چې خدای پاک مونږ سره مینه کوي او مونږ د هغه په نظر کې خاص یو. نو زما ملګرو، زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی. زما یقین دی چې دا خبرې به ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شوي او تاسو ته به دا معلومه شوي چې مونږ د خدای پاک په نظر کې خاص یو.
او زما ملګرو دې سره سره به تاسو دا کوشش کوئ چې دا ځمکه پاک وساتئ، د دې ټول کائنات خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ د پاره د خدای پاک د طرف نه یو نعمت دی. دا خبره هیڅ کلم هیره نه کوي که ستاسو خیال هیڅوک هم نه ساتي او نه در سره مینه کوي، خو خدای پاک ستاسو خیال ساتي او تاسو سره مینه کوي.
زما ملګرو، زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی، خو که چېرې تاسو موږ سره رابطه کول غواړئ نو زموږ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00159 3 5 1 0 1 5 7، یعنی 00157947710 74. او زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اورېدل غواړئ او یا که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اورېدل غواړئ، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویبسایټ کې ملاویږي www.pashtoradio.org یا .net.
زما خوږو ملګرو، تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکله. تاسو په کتاب مقدس کې د حضرت سلیمان علیه السلام د متلونو د کتاب نه دا یو څو ښکلي متلونه واورئ چې پکې د نصیحت نه ډکې خبرې شوې دي.
متلونه اتم باب. وښی ولې پوې آوازونه نه کوي؟ سه پوې خپل آواز نه دی پورته کړی؟ سه هغه پوچتو ځایونو د لارې په خوا کې او چرته چې لارې په خپلو کې ملاویږي ولاړه وي، هغه خار ته د ننوتو او راوتو دروازو په خوا کې ولاړه وي او په زور چغې وهي، اے خلکو زه تاسو ټولو ته آواز کوم او په ځمکه باندې ټولو انسانانو ته آواز کوم، اے ساده خلکو احتیاط زده کئ، اے بے وقوفو عقل حاصل کئ، وکشئ ما سره ستاسو دپاره اعلی خبرې او زه چې شونډې پرانیزم نو هغه څه وایم څه چې صحیح وي، زما خوله هغه څه وایي څه چې رښتیا وي، ځکه چې زما شونډې د دروغو نه نفرت کوي، زما د خولې ټولې خبرې درست دي، یوه خبره یې هم کږه یاد دوکې نه ده. هوښیار په دې پوهیږي چې زما ټولې خبرې ټیک دي، چا سره چې علم وي هغه ته پته وي چې دا صحیح دي. د سپینو زرو په ځای زما لارښودنې غوره کوي او د خالص سرو زرو نه علم خوښ کوي، ځکه چې حکمت د قیمتي کاڼو نه هم ګران دی او ستا د خوښې یو سیز هم د دې برابر نه دی. زه حکمت د پوی سره یو ځای اوسیږم او زما سره علم و تمیز شته. د مالک خدای نه یېرېدل دا دي چې د بدۍ نه نفرت وکړي. زه د غرور، کبر او غلط چال چلن او بدو خبرو نه نفرت کوم. ښې مشورې او تمیز ورکول زما کار دی. زه پویا او طاقت لرم، زما په وجه بادشاهان حکومت کوي او حکمرانان منصفانه قانون جوړي، زما په وجه شهزادگان حکومت کوي او ټول صادق حکمرانان څوک چې پزما کا حکومت کوي. زه دا هغه چا سره مینه کوم څوک چې ما سره مینه کوي او څوک چې زما لټون کوي، نو ما بیا مومي. زما سره مال او عزت دی، تر ډیر وخته دولت او صداقت دی. زما میوه د سوچه سرو زرو نه ښه ده او زما پیداوار د خالصو سپینو زرو نه بهتر دی. زه د صداقت په لاره روان یم او د انصاف په لارو عمل کوم. څوک چې ما سره مینه کوي په میراث کې ورته دولت ورکوم او د هغې خزانې بټه کې کوم. مالک خدای د هر څه نه وړاندې چې نور څه پیدا کی د ټولو نه اولې زه پیدا کړم. زه یې د ازل نه مقرر کړی وم، د دې نه مخکې چې دنیا لا پیدا شوی هم نه وه. کله چې لا سمندر نه و زه پیدا شوی وم، کله چې لا د چینو اوبه نه وې روانې شوې، مخکې د دې نه چې لا غرونه او غونډۍ په خپل ځای نه ولاړ زه پیدا شوی وم. د هغې نه وړاندې چې لا خدای پاک ځمکه او د هغې پټي او لا نه یې د دنیا خوره پیدا کړې وه چې زه پیدا وم. زه هلته وم هر کله چې هغه آسمان په خپل ځای ودرولو او کله چې د سمندر په مخ د فضا لهرونه خوار کړل، کله چې هغه بره وریز مقرر کړه او کله چې د سمندر د ډکولو دپاره چینې جوړې کړې او کله چې هغه سمندر ته حد مقرر کړ تر څو چې اوبه د هغه د حکم نه یو قدم هم زیات وانخلي او کله چې هغه د ځمکې بنیادونه کېښودل نو زه هلته وم، زه د هغه په څنګ کې وم. څوک چې د ټولو نه ښه معمار دی، زه هر ورځ د هغه د خوشحالۍ سبب وم او ما همیشه د هغه په حضور کې خوشحالي کوله. زه د هغه په ټوله دنیا کې ډیره خوشحاله وم او د انسانانو نه مې خوشحالي حاصلوله. نو اوس ای زما زامنو، ما ته غوږ ونیسئ، مبارک دی هغه څوک چې زما په لارو عمل کوي، زما تعلیماتو ته غوږ شئ او خیار شئ. دا من نظر انداز کوئ، مبارک دی هغه څوک چې ما ته غوږ نیسي، چې روزانه زما په دروازه کې ولاړ وي او زما په دروازه کې انتظار کوي. ځکه چې څوک ما اوممي نو هغه ژوند مومي او د مالک خدای رضا حاصلی، خو څوک چې ما نه حاصلی خپل ځان ته نقصان ورکوي. هر څوک چې زما نه نفرت کوي نو هغه د مرګ سره مینه کوي. متلونه نهم باب. پوی خپل کور جوړ کړی دی او خپل ځان د پاره یې وستنې تراشلی دي، هغې خپله غوښه تیاره کړې ده او شراب یې یو ځای کړي دي او دسترخوان یې هم خور کړی دی. هغې خپله وینځه ورولېږله او هغه د ښار د اوچتو ځایونو نه آوازونه کوي. څوک چې سادهګان وي هغې ټول دې دلته راشي او هغه هغې ته وینا کوي. څوک چې ناپوهی راشي زما خوراک وخورئ او هغه شراب وسکئ کم چې ما ګډ کړي دي. خپل ساده لار پرېږدئ نو تاسو به ژوندي پاتې شئ او د پوی په لار تللو کوئ. هر څوک چې د مسخره کوونکي اصلاح کوي نو د خپلې بې عزتۍ دعوت ورکوي. هر څوک چې د شریر د شرارت نه ممانعت کوي نو خپل ځان بس پک کی. نو ته کله هم د مسخره کوونکي رټنه مه کوه، هغه به ستا نه نفرت کوي. هوښیار ته تنبی ورکا، هغه به ستا سره مینه کوي. هوښیار ته لارښودنه وکړه نو هغه به نور هم هوښیار شي. صادق ته تعلیم ورکا نو هغه به د دین نور تعلیم هم زده کړي. د مالک خدای یره د حکمت شروع ده. د مقدس ذات په جنګلو د پوی اصلیت ده. نو زما په وجه به ستا د ژوند ورځې ډیرې شي او ستا د عمر سره به نور کلونه سیوا شي. که چېرې ته حکمت لرې نو هغه به تا ته فایده درکړي او که ته مسخره کوونکی یې نو صرف تا ته به د هغې نقصان میلو شي. کم عقله ښځه سر تیزه وي، هغه بې ادبه او بې علمه وي. د هغې کور د ښار په لوړ ځای کې دی، د دروازې سره ناست وي او څوک چې په خپله لاره سیده تیریږي نو هغې ته آوازونه ورکوي، اے ساده خلکو ټول دلته راشئ. هغه ټولو ناپویو ته وینا کوي، د غلا اوبه خوږې وي، هغه ډوډۍ چې په پټه خوړلی شي خوندور وي. خو دی لږ هم په دې نه پوهیږي چې د هغې ښځې په کور کې صرف مرګ دی. څوک هم چې د هغې په کور کې میلمانه شوي دي نو هغه اوس د تورو خاورو لاندې دي.
نو اوس موږ له اجازه ته راکئ او تاسو دا ښکلې شان سندره واورئ. د خدای په امان.
د خدای په امان.